السلام علیکم ستریم شیزه صفی الله ستان اگزایم تاسو ازادی راڈیو تا غواگی است وقت پا افغانستان که ده سهار او بجشوی ده ازادی راڈیو پروگرام نو لهم دی زیا پیلیگی پا دغه پروگرام که تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری او ری چه اندونیزیا با پا نگدی راتلم که که پا افغانستان که دروانی جگری پا عدد دینی آلمان و دیوی غنده قربتو بوکریم. په سوریا کې د روسی د یوې ترانسپورتي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. دا مهمې موضوعګانې دي. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کنفرانس جوړیږي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي په شمول 12 وسلوال وژلي دي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. پوره خبرونه. په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کنفرانس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل د جاکارتا په غونډه کې به چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه شاوخوا 50 تنه دینی عالمان ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به په افغانستان کې روانه جګړه له دینی لحاظ وڅېړل شي.
چې په طبیعي شکل یو تحمیل شوې جګړه ده، یو ناروا جګړه ده. دغه له اسلامي لحاظه چې دوه هېوادونو د علماو تر منځ په دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث وکړو.
د دې کانفرنس په درشل کې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي دوی هیله مند دي چې د دینی عالمانو د کانفرنس په د افغانستان د سولې لپاره په یوه فتوا تمام شي. ټاکل شوی دا کانفرنس د مارچ له 15 د مارچ تر 19 دوام وکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت د طالبانو نومول شوی والي په شمول 12 وسلوال وژلي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یورش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا نومول شوی والي زبی غازی په هغو وژل شوي کسانو کې شامل دی چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له منځه تللی. د ښاغلي یورش په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوالو طالبان ټپیان شوي هم دي او حکومتي لوري ترې یو اندازه وسلې او مهمات نیولی. وسلوال طالبان چې د فاریاب ولایت په ځینو برخو کنټرول لري، تر اوسه د دې پیښې او په ځانګړې توګه د فاریاب لپاره د خپل نومول شوي والي د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. سبا به د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه وکړي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان دریمه لوبه وي. د کرکټ نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې تر دې مخکې د سې شمې په ورځ له کوربه هیواد زیمبابوي څخه هم افغانستان په 2 منډو ماته وخوړه. افغانستان 199 منډو هدف پوره نه شو کړی او ټول لوبغاړي په 194 منډو له لاسه ورکړل. اوس باید افغانستان دوه راتلونکي لوبې چې له هانګ کانګ او نیپال سره دي وګټي او بیا د شپږ غوره نو لوبي هم وګټي او په هغه صورت کې به د نړیوال جام سیالۍ ته لار پیدا کړي چې هغه ټیمونه چې افغانستان یې مات کړی دی ډېرې ښې ونځلیږي. د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي دا سیالۍ د 10 ټیمونو په ګډون په زیمبابوې کې پیل شوي او یوازې 2 ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. نوموړي وروسته له هغې په دې اړه څرګندونه وکړه چې جنوبي کوریا وویل پیونګ یانګ غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرو اترو ته داخل شي او که په دې خبرو کې پرمختګ وشي دا هیواد به اټومي ازموینې وځنډوي. سیول دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې هیواد یو هیات په شمالي کوریا کې له چارواکو سره لیدنو کتنو ستون شو. ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي په ډیرو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټولې ښکېلې خواوې جدي هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه نړۍ دا ساری او انتظار باسي خایي دروغجنه هیلوي، خو امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې پر هر لوري جدي حرکت وکړي. شمالي کوریا تر اوسه د جنوبي کوریا د اعلان په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا یو لوړ پوره استخباراتي چارواکي وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو یې ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. دا څرګندونې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کاتس پرون د امریکا د سنا په یوه کمیټه کې وکړه. موسکو په پرله پسې توګه مخکې اوس د امریکا په سیاسي چارو کې مداخله رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ د این بی سي تلویزیون ته په مرکه کې وویل موسکو د دې تورونو په اړه واشنګټن څخه د دقیقو شواهدو غوښتونکی دی. د امریکا استخباراتي ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې دې نتیجې ته ورسېد چې روسیا د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې په هدف د انټرنیټي تبلیغاتو او هک کولو د یو پراخ کمپاین تر شا وه. د هغې وروسته په دې اړه د تنظیم شویو هڅو په اړه پرله پسې شواهد ترلاسه شوي. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسۍ الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. دا پوځي ترانسپورتي الوتکه تېره ورځ ناوخته د همیمیم پوځي اډې ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې دفاع وزارت د سه شنبې په ورځ ناوخته وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د انډي 26 ډوله دا الوتکه د لازقیا سیمې ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډې کې د ناستې پر مهال ولوېده چې 3 پرلۍ او 6 عملۍ وژل شوي. ټول وژل شوي روسان ښودل شوي. د روسیې دفاع وزارت چارواکي وایي احتمال لري دې الوتکې بعد د تخنیکي ستونزو له کبله سقوط کړی وي، او دوی په سیمه کې د کوم داسې برید نښې نښانې نه دي لیدلې چې د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوي دي. ازادي رادیو ته غوګیست. د نن چهارشنبه د هوت 14 مارچ 2 په دی خبرونه کې به مخکې واوري. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په اندونیزیا کې به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو یوه غونډه وشي.
منډه غواړو چې د افغانستان روانه جګړه دغه له اسلامي لحاظه چې درې هېوادونو کې علماو ترمنځ دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث.
د تازه رپورټونو په اساس د غزنی د قرهباغ د معترضانو د اعتراضونو د سیړلو لپاره یو پلاوی له کابل غزنی ته تللی او ویل کیږي چې د اوس لپاره هلته معترضان آرامه شوي دي. په سوریه کې د روسیې الوتکې د لویدو د پیښې قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی او د ژوند په رنګونو کې هم اوري.
پخوا په رقم باندې چې شګیارې به دهقان کولې فصلونه د ځمکې ډېر وو. یو فصل به ورته شګیاره کړو هغه عینې لکه سره دغسې وو. اوس خو یو دم دغه ځمکې ته اوبه ورکوي، بیا کود کیمیاوي ورکوي، ځمکه وي کلکه، نو کود کیمیاوي د هغو پسې بتره کړي.
به هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دا غونډه چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، پکې به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان برخه واخلي او په افغانستان کې روانه جګړه به له دینی پلوه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي هیله لري دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره په یوه فتوا تمام شي. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال وایي د جاکرتا غونډه د اندونیزیا د ولسمشر لخوا رابلل شوې او پکې شاوخوا 50 تنه دینی عالمان برخه اخلي چې له شرعي پلوه به د افغانستان پر رواني جګړې بحث کوي. په دې کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته چې د افغانستان د جګړې یو مهم لوری دی بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان د عدلی وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي رډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به 15 تنه دینی عالمان له افغانستان څخه، 15 تنه له پاکستان او تر 15 زیات نور له اندونیزیا څخه ګډون وکړي.
موږ غواړو چې د افغانستان دغه ناورین، د افغانستان کې روانه جګړه چې په طبیعي شکل یو تحمیل شوې جګړه ده، یو ناروا جګړه ده، دغه له اسلامي لحاظه چې درې هېوادونو کې علماو ترمنځ دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث طالبان په دې کې نه دعوت شوي دي او نه هم راځي.
د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا چې تېره اونۍ د کابل پروسی په غونډه کې ګډون درلود وایي هیله مند دی چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره په یو توافق یا د دیني عالمانو په فتوا تمام شي. کالا او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د دیني عالمانو له شورا سره د جاکرتا د دې کانفرنس لپاره پر چمتووالي غږېدلي. که څه هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دیني عالمانو د دې کانفرنس د جوړېدو دقیقه نیټه په رسمي توګه نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې د مارچ له 15 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې موده کې به جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دیني عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا د افغانستان د سولې په هڅو کې مؤثر او مهم رول لوبولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په جاکرتا کې به د دیني عالمانو په دې غونډه کې د انتحاري حملو پر ضد هم فتوا صادره شي کنه، ښاغلی حلیمی وویل
انتحاري حملې په باب باندې موږ فتوا ته ضرورت نه لرو او هیڅ اسلامي نظام اسلامي هیواد فتوا ته ضرورت نه لري. حرام په قرآن کې معلوم دي او حلال په قرآن کې او په دین کې معلوم دي. انتحاري حملې حرام دي او دې ته هیڅوک هم دي تحلیل یا دي حلال ویلو جواز نه شي ورکولی. هر البته په روغو موضوعاتو باندې بحث کوي چې انسان دغو انتحاري حملو ته مجبوروي چې انتحاري حملې وکړي، آیا دغه موضوعات له شرعي لحاظ نه دي
د جاکرتا دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه یوه بله نړیواله غونډه د همدې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شي. د دې کانفرنس په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تهمینه جنجوا نن د یوې اونۍ په مخه واشنګټن ته ځي او د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي برمن جنجوا به د تاشکند له غونډې مخکې امریکایي چارواکو ته ووایي چې پاکستان د افغانستان په اړه څه کولی شي او څه نشي کولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته واګه ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واوریدل دا هم اوس تاسو ته خبرو او خپل خبريال سره به وګورئ چې په غزنی کې د معترضینو وضعیت څنګه ده. ویل کېږي د زینو رسنیو رپورټونو په اساس له پرون شپې راهیسې معترضان آرام شوي دي، خو دا چې په سیمه کې وضعیت په خپل څنګه ده د ازادي رادیو خبريال شریف الله شرافت چې به مخکې له موږ سره خبري وکړي هغه ویل چې بیګا ځین رسنیو رپورټونه ورکړل او عاجل خبرونه خبرول چې په غزنی کې د کابل د هیئات په منځګړیتوب د معترضانو اعتراض آرامه شوی دی د درې ورځو په مخه باندې. خو شرافت له غزنی والي ښاغلي کریم متین سره خبري کړې وي او ویل چې په غزنی کې لا هم د معترضانو اعتراض دوام لري. غزنی کې د قرباغ ولسوالۍ یو شمیر خلک له څلورو ورځو راهیسې د اعتراض کوي او وایي چې ځینې کسان په غزنی کې د قرباغ ولسوالۍ کې وژل شوي دي او ځینې لا هم د برمته کوونکو لخوا برمته نیول شوي دي. فکر کوم له خپل خبريال سره به زموږ د تماس په اړه باندې هڅه کیږي که زموږ له خبريال ښاغلي شرافت سره زموږ خبري وسليږي. شرافت صاحب زما غاوري سلامونه ستړي مشه. بلې اوریدونکو ستاسو غاوري مهرباني وکړئ ما خبري وکړي تقریبا ځکه چې ستاسو ټلیفون نه روخ کیده. لطفا تازه جزئیات دي له ښاغلي کریم متین سره موږ خبري وکړي هغه څه ویل.
ستانیک ځای صاحب وړاندې چې له متین صاحب سره ما خبرې وکړې دی ویل چې لا هم پر لټ کوونکو یا دغه لارین کوونکو د کابل کندهار ترمنځ لویې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او دغه راځي د ولایت مقام مخې ته د تحسن خیمې وهلې دي. دغلته لا هم د لارین کوونکو اعتراض نن پنځم ورځ هم ادامه لري.
یعنی هغه رپورټونه چې نشر شوي مخکې رپورټونه نشر شوي هغه څنګه هغه صحیح نه دي سم نه دي چې ګواکې دوی یعنی اعتراض کوونکي اوس آرامه شوي دي او څه لپاره که څنګه؟
نه دا نه درست دي ځکه دا وړاندې ما خپله د ښاغلي متین سره خبرې وکړلې ده ویل چې زموږ سره لا تر اوسه هم دغه لارین کوونکي کانې شوي نه دي او زموږ دغه غوښتنې چې کوم لکه مرکزه کابل څخه کوم احاط راغلی و د دې سره په خیمه کې کوم تړون لاسلیک کړی چې موږ به د درې ورځو لپاره دغه کابل کندهار ترمنځ کومه لویه لاره چې دغه به خلاصوو، خو لا هم دغه پرلت کوونکي یا لارین کوونکي ولکانې شوي نه دي او دوی غواړي چې وایي یا موږ ته به خپل هغه قاتلین راکول کېږي او موږ ته به خپل هغه زموږ غوښتنې پوره کېږي.
په غزنی کې په خرابخ کې څه پېښه شوې وه؟ که لطفا لنډ راته ووایې کېدای شي اورېدونکي ځینې نوي خبر.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې تقریبا 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت دغه ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې د شپې لخوا د محمد ابراهیم په نامه باندې ناپېژانده وسلوالو په مرموز ډول درې غړي وژلي و، دغه راز یوه ښځه یې ټپي کړې وه او د دغې کورنۍ دوه تنه یې ژوندي له ځانه سره وړي وه. سیمې خلک وایي چې دغلته د پښتون او هزاره قوم تر منځ بدلوانه ده او دغه هزاره قوم کړي دي.
بله شرافت صاحب، شرافت صاحب، د کابل کندهار د لوی لارې د تړل کېدو په اړه راته وایي چې هغه لاره که تړل شوې وي څومره خلکو ته ستونزې پیدا کړي دي؟
ډېرې ښه موضوع ته دې اشاره وکړه. وړاندې د لارین کوونکي تر څنګ هو راته هم دغه موټر چلوونکي زنګونه وایي چې موږ ته په میلیونونو میلیونونو افغانۍ زیان اوښتی دي. موږ دلته مثلا مېوې نور داسې څه په لاره کې عدالت او مثلا خونساس او راسته سول او هغه مریضان په لاره کې بند پاتې دي. دوی خپله هم دولت خاص کوي چې دغه لاره دې ژر تر ژره خلاص
شي
او موږ په لاره کې بند پاتې.
بله مننه کوم شریف الله شرافتو چې د غزنی د اعتراض کوونکو د اعتراض د 15 ورځې د دوام په اړه باندې تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل. اوس ملالۍ بشیر ته وګدو چې د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې لوستې دي.
وال سټریټ جورنال د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: امریکا وایي طالبان باید له کابل سره خبرې وکړي نه له واشنگتن سره. د امریکا په کورنیو چارو وزارت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په برخه کې مرستیال الیس ویلز له قوله لیکل شوی چې امریکا نسی کولای د افغانستان د حکومت او خلکو ځای ونیسي. افغان ولسمشر تیره اونۍ طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د ویل چې د سولې لپاره به یو چوکاټ جوړ سي او ربان به وسي او طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه وپیژندل سي. تر اوسه طالبانو د سولې دغه وړاندیز ته جواب نه دی ویلي. د وال سټریټ جورنال په مقاله کې راغلی چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز په کابل کې تر خونړیو حمله وروسته دی. طالبانو په دوه حمله کې د لشتر لژه دوه حمله مسؤلیت ومانه چې پکې سل کسان وژل سول. جاکارتا ګلوب آنلاین ورسپانې په انډونیزیا کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو د غونډې په اړه لیکل دي. ورسپانې لیکي چې افغان او پاکستانی دینی عالمان به د رواني میاشتې له 15 څخه تر 19 نیټې پورې په انډونیزیا کې د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي. راپور وایي چې د کنفرانس نیټه شایي تغییر وکړي ځکه تنظیمونکي پر دې غور کوي چې د طالبانو استازي هم ور وغوښتل سي او د میلمنو فهرست تر اوسه نه دی بشپړ سوی. مقاله لیکي چې دا کنفرانس د انډونیزیا د حکومت پر غوښتنه جوړیږي او هدف یې د افغانستان جګړې ته حل راایستل دی. تیره اونۍ د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا او د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی کابل ته سفر وکړ. مقاله همداراز د دولتي خبري اژانس انتارا د راپور له مخې لیکي چې انډونیزیا ځکه د منځګړي په توګه انتخاب شوی دی چې افغانستان باور لري دا هیواد بې پرې دی. شپیګل آنلاین په جرمنی کې د کوچنی عمر پناه غوښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. دې خپرونې د اتو افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې جرمنی ته یوازې تللی دي او د هغوی د ورځني ژوند په اړه یې اوږد راپور جوړ کړی دی. خبرونې له دغو څخه د دوو په اړه چې نومونه یې اشرف او عبدالله دي لیکلي دي. مقاله لیکي چې عبدالله ډیر اپلتي وایي او اشرف غواړي د کوچنیانو ډاکټر سي. په مقاله کې راغلی چې اشرف او عبدالله د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي او نتیجې ته سترګې په لاره دي. په وروستیو کلونو کې زرګونو د کوچني عمر پناه غوښتونکي جرمني ته تللي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.com او فیسبوک باندې لوستل او اوریدلی شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کوي چې د یو هیواد د یو وتلي ممثل ابراهیم عابد سپکاوی کړی. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزه میډیا کې یو داسې ویډیو لاس پلاس کیږي چې پکې یو شمېر کسان ادعا کوي چې د انتقادي او تنظیم خبرونو تکړه ممثل ابراهیم عابد نشئی مواد کارولی. خو په خپل عابد وای چې د لپاره یو داسې سوا او زینو کسان غوښتل چې د بدنام شي. د واصل وصال رپورت تا وګدو.
د افغانستان نوموتی ممثل ابراهیم عابد ته منسوبه ویډیو په دې وروستیو کې په ټولنیزه میډیا کې په یوې ګرمې موضوع بدله شوې. دغه ویډیو چې د شپې په تیاره کې په ګرځنده موبایل اخیستل شوی، پکې ابراهیم عابد او په پلنګي لباس ملبس یو شمېر کسان لیدل کېږي چې په توهینامیز ډول ادا کوي چې ښاغلی عابد الکولي مشروبات څښلي دي. په دغه یو نیم دقیقې ویډیو کې یو کس نارې وهي چې د دغه ویډیو ثبتول د دوی یو لاسته راوړنه ده او له ابراهیم عابد نه د خبرو غوښتنه کوي، خو عابد څه نه وایي. د ویډیو په وروستۍ برخه کې دوه تنه نور دغه کړنه ناسم بولی او د ویډیو د سب د ودریدو غوښتنه کوي. ابراهیم عابد دغه ویډیو له خپرېدو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې دغه ویډیو د پخوانیو کلونو ده. د ده په خبره څو کاله وړاندې یو شمېر کسانو په پغمان ولسوالۍ کې د یوې میلمستیا پر مهال د ده په خوړو کې نشئ مواد ګډ کړي وو او بیا یې ترې دغه ویډیو اخیستې وه. ښاغلی عابد د سه شنبې په ورځ په خپله فیسبوک پاڼه کې د یو ویډیوي پیغام له لارې وویل چې په ټولنیزه میډیا کې خپره شوې ویډیو د نوموړي د اصلي شخصیت ښودنه نه کوي.
ویډیو چې په دې ورځو کې خپره شوې زما لپاره ډیره ځورونکې ده. که دغه ویډیو تاسو نارامه کړی زه متاثره یم. دغه ویډیو د پخوانیو کلونو ده او زما د واقعي شخصیت ښودنه نه کوي. دغه ویډیو زما د کار مخه نشي نیولی او ژمنه کوم چې د پخوا په شان به په پوره ژمنتیا او پاکۍ سره خپل کار ته دوام ورکړم.
ابراهیم عابد له تیرو څو کلونو راهیسې د تولو په نوم د یو خصوصي ټلویزیون په یو انتقادي او تنظیم خپرونه شبکه خنده کې د ممثل په توګه کار کوي. عابد په دغه ټلویزیوني خپرونه کې زیاتره وخت د یو شمېر دولتي او سیاسي څیرو په بڼه ظاهریږي چې تر ډیره انتقادي وي. قتل وهل ټکول او له سپکاوي ډک عمل هغه موارد دي چې له دې وړاندې افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکو ورسره لاسو ګریوان دي. خو ظاهرا د دې ویډیو خپرېدل چې پکې یو شمېر کسان د یو افغان ممثل سره له سپکاوي ډک عمل کوي بے مخینه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال صدقا فاضل سنچرکی د سه شنبه پورس آزادی رادیو ته ویل چې د دې ویډیو د سبت ملین باید مجازات شي.
د دې قضیه د جدي څېړنو او ابادو د روښانتیا غوښتونکیو. کله چې قضیه روښانه شي کوم کسان چې د دې پیښې سبب شوي باید تر څېړنو لاندې ونیول شي او مجازات شي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یادې ویډیو د څېړلو لپاره کشفي بنسټونو او د پغمان ولسوالۍ امنیې قوماندانې ته لازم هدایت ورکړل شوي دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د هغو کسانو د مجازاتو غوښتنه کړې چې یاد ویډیو یې ثبت او نشر کړې. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په سوریه کې د روسیې د یوې ترانسپورتي الوتکې د لوېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. دا پوځي الوتکه تېره ورځ ناوخته د همیمیم هوایي پوځي اډې ته نږدې ولوېده. د روسیې دفاع وزارت وایي داسې نښې نښانې نشته چې ګوندې دا الوتکه دې د برید په نتیجه کې نسکوره شوې وي. اجمل انت په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 تنو ته رسېدلی. دا پوځي الوتکه د سې شنبې په ورځ د همیمیم پوځي اډې ته نږدې ولوېده. د روسیې د دفاع وزارت پرون ماښام وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې 3 سپرلۍ او 6 تنه عمله هغه مهال ووژل شول چې د ان 6 ډوله پوځي ترانسپورتي الوتکې د لازیکې په ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال سقوط وکړ. د الوتکې ټول سپاره روسان خودل شوي. د روسیې پوځ تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمېر 2 تنه اعلان کړی و. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګه ویلي ډیر ګمان کېږي چې د الوتکه به د تخنیکي ستونزو له کبله لوېدلې وي او داسې کومه نښه نښانه نشته چې ګوندې کوم برید به د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوی وي. روسي رسنیو د چارواکو له خولې خبر ورکړی چې وایي د پیښې په سیمه کې د هیڅ ډول برید رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي په دې اړه څېړنې پیل کړې چې آیا د پوځي الوتکې د خوندیتوب له مقرراتو سره سم فعالیت کاوه او کنه. روسیه د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي. مسکو په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې هوایي کمپاین پیل کړ او وتوانېده چې په دې هیواد کې د جګړې مسیر د بشر الاسد د رژیم په ګټه بدل کړي. تر اوسه پورې په سوریه کې تر 40 زیات روسی پوځیان وژل شوي. همدارنګ ویل شوي چې روسیې د سوریې په جګړه کې تر دې مهاله 9 پوځي الوتکې له لاسه ورکړي. تیره میاشت د روسیې 125 ډوله الوتکه د ادلیب ښار کې نسکوره شوه چې ګمان کېږي له اوږې څخه په وشتل کېدونکي
کې راکټ نسکوره شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې الوتکې پیلوټ د دې لپاره چې د دښمن په لاس ورنشي ځان په یو لاسي بم وشلې. په سوریه کې د روسیې پر پوځي هوایي اډه او د دې هیواد په شمال کې پر یوې سمندري اډې په وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي. د روسیې دوه پوځیان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د حمیمیم پر پوځي اډه د یاخیانو د توغندیو په برید کې ووشل شول. کرملن وایي په دې برید کې د روسیې الوتکو ته زیان نه دی رسیدلی، خو یوې روسۍ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې په حمیمیم کې و روسۍ الوتکې ویجاړې شوي دي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم په افغانستان کې د سهار 5:15 دقیقې شوي. ورزو لاندو خبرونه ته
په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دینی عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی وایي د جاکارتا په غونډه کې چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه شاوخوا 50 دینی عالمان ګډون کوي چې په افغانستان کې به روانه جګړه له دینی لحاظه وڅېړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی په شمول 12 وسلوال وژلي دي. د بلخ ولایت پولیس وایي د دولت آباد پولیسوالی کې 4 تنه وسلوال طالبان وژلي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان دریمه لوبه وي. امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا یو لوړ پوړی استخباراتي چارواکی وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس پراتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو وایي ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسۍ الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او facebook.com/azadiradio باندې لوستلی شئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه.
رمضان د غزنی د ولایت
د پخوا په رقم باندې چې شګیارې به دهقان کولې، فصلونه د مځکې ډېر وو. یو فصل به ورته شګیاره کو، هغه عین لکه سره دغسې وو. اوس خو یو دم دغه مځکې ته اوبه ورکوي، بیا کود کیمیاوي ورکي، مځکه وي کلکه، نو کود کیمیاوي د هغو پسې بتره کړي. خو یوازې هغه فعلي ظاهري حالت یې ګوري. هغه یو فصل مدې نظر نیولی وي، هر مواد چې وي هغه ورکي، هغه خپل ثمره ځینې واخلي، نور د آینده دپاره دغه مځکه هم خرابوي. د مځکې ماهیت له لاسه ورکیږي.
خلک وایي دغه نوي ماشینالات راوتلي کار یې اسانه کړی. په دې باره کې څه وایي؟
کار خو اسانه کړی ده، خو په دغه صورت سره دهقان 2-3 ورځې کلبه کوي. دا پر ځان منلې ده او ماشینالات یې په نیم ساعت کې ورته کوي هغه کلبه. خو د دغې کلبې او د هغې کلبې په کرهنه کې مؤثریت ډېر ده. هغه صحیح کلبه کوي، دغه د ماشین آلات مځکه کلکوي، ټکټر له لارې جخه قلبه کوي. هغه ټکټر ډرایور ته دا معلومیږي چې دا مځکه له پخوا څخه دومره کلکه سوې ده، په قلبه کې ورته معلومیږي. او دغه ښه د بیل په ذریعه خو بیخي ښه معلومیږي.
تاسو تاسو په پخوانی سیستم باندې خپل کښتو کار کوي، څنګه بیا کله چې دغه د بازار کې نور شیان ویني یا نور دوستان هم چې له نوې طریقو نه کار اخیستی کرنې برخه کې، څومره فرق لري د تاسو دغه محصولات د غوړو محصولاتو نه؟
ما خپله سیب لا یو کاله تربله کال د خپل وطن سیب ما په خپل کور کې ساتلی. اصلي ماهیت له لاس نه دور کړ. د دې علت شه د شدا غاغه خوانی کرنیز حالات یو دوستانه ته په توپی لګل له دغه ځخه هندوانه ساتل کیږي، خټکای ساتل کیږي، خرابېږي زرنه، انګور یې ساتل کیږي، سیب یې ساتل کیږي. مثال په توګه دغه نیو شین سیوس راغلی دی، تاسو وساتئ په کور کې د زمي د پاره امتحانان. زه به خپل منطقې څخه شی راوغواړم، تاسو د لیرا وغواړئ کې دی، تاسو په خپل د ثابت شي چې هغه شی نتیجه ورکوي نسبت دغه شی ته کوم کیمیاوي په استعمال سره.
ازادي راډیو ته خوږ استاد ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس شپږ نیم منځنۍ څپه او اف ام سلا شره پنځه باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه همداراس په www.azadiradio.com ویب سایټ باندې اوریدلی شي. تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې به اته بجې وي بیا به زه ستاسو خدمت ته راځم. د اته بجو په پروګرام کې به لومړی نیمایي کې همدغه مهم راپورونه او خبرونه چې اوس مو اوریدل وابه یوري، او بیا به په دویم نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته خبر شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتمنانه چې د ازادي رادیو لمړنۍ سارانه پښتو خبری خبرونه مو واوریده. مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی چې د ازادي رادیو دویمه سارانه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. مهرباني.